د بادشاهانو دویم کتاب شپږم باب یو ورځ د علیشه د قبیلې پیغمبران علیشه له ورغلل او هغې ورته وفرمایل چې
په کوم ځای کې چې موږ ستا د مشرې لاندې اوسیږو نو هغه ځای زموږ دپاره ډېر وړوکی دی. موږ له اجازت راکړه چې د اردن سیند ته لاړ شو نو موږ هر یو به یو یو تیر ووهو نو د اوسېدو دپاره به یو ځای جوړ کړو.
علیشه ورته وفرمایل
لاړ شئ.
پاغی کی یو علیشه ته وفرمایل چې
صاحبه موږ سره لاړ شه.
نو هغه ورسره لاړو او هغې په یو ځای روان شول. کله چې هغې د اردن سیند ته ورسېدل نو هغې ونې وهل شروع کړل. کله چې هغه یو پکې یوه ونه وهله نو ناڅاپه د هغه د تبر نه د اوسپنې سر په اوبو کې وغورځېده. هغه چغه کړه
زما نیکه دا تبر مې د بل چا نه اخیستی و.
علیشه تی نه تپوس وکړو
هغه په کوم ځای کې ورغورځېده.
نو سړی ورته هغه ځای وښودلو او علیشه یو لرګی پرې کړ او په اوبو کې یې وغورځولو. نو د تبر سر راووتلو او د اوبو د پاسه ګرځېده. هغه ورته وفرمایل
دا بهر راوباسه
او هغه سړی خپل لاس وروګت کړ او راوای غستلو. د شام بادشاه د اسرائیل سره په جنگ و. هغه د خپلو افسرانو سره مشوره وکړه او یو ځای خوښ کړ چې هلته خپلې خیمې ولګوي. خو علیشه د اسرائیل بادشاه له خبرداري ور ولېږلو چې هغه ځای ته ورنږدې نه شي ځکه چې شامیان هلته د حملې دپاره پټ وو. نو د اسرائیل بادشاه هغه خلکو له خبرداري ورکړ کم چې په هغه ځای کې اوسېدل او د اسرائیل بادشاه هغې د نظر لاندې ساتل. داسې سو ځلې وشول. شامی بادشاه په دې باندې ډېر زیات خفه شو. هغه خپل افسران راوغوښتل او تپوس یې ترېنه وکړو
ستاسو کوم یو کس د اسرائیل د بادشاه طرفداري کوي؟
یو پکې وویل
بادشاه سلامت هیڅوک نه. علیشه پیغمبر د اسرائیل بادشاه ته ستا هغه خبرې هم کوي چې ته د سملاستو په کوټه کې کوې.
بادشاه حکم وکړو
هغه ولټوئ چې کسان ورولېږم او وینیسي.
کله چې هغه ته وویل شول چې هغه په دوتین کې دی نو هغه هلته د آسونو او جنګي ګاډو سره یو لوی لښکر ولېږلو. هغې د شپې هغه ښار ته ورسېدل او محاصره یې کړو. په ورپسې سهر وختي د علیشه نوکر پاسېده د کور نه بهر لاړو او شامي لښکرو د هغې آسونه او جنګي ګاډې ولیدې چې ښار یې محاصره کړی و. هغه علیشه له واپس لاړو او ورته یې وویل
زما نیکه غرق شو څه وکړو؟
علیشه ورته وفرمایل
مه یارېږه مونږ سره چې څه دي نو دا د هغوی د هر څه نه زیات دي.
بیا هغه دعا وکړه
اے مالک خدایه د هغه سترګې وغړوه نو چې هغه یې وګوري.
مالک خدای د هغه سوال واورېده او د علیشه نوکر چې بره وکتل نو وی لیدل چې د علیشه نه ګیر چاپېره غر د اور داسونو او جنګي ګاډو نه ډکو. کله چې شامیانو حمله وکړه نو علیشه دعا وکړه
اے مالک خدایا دا سړی لانده کا. اے مالک خدایا دا سړی لانده کا.
نو مالک خدای دا سوال واورېده او هغې ړانده کړل. بیا علیشه هغې له ورغلو او ورته وفرمایل
تاسو په غره ته لار روان یې دا هغه خار نه دی کم چې تاسو لټوئ. ما پسې راځئ او زه به مو هغه سړي له بوزم چې کم تاسو لټوئ.
نو هغه هغې سامریا ته بوتله چې څنګه هغې خار ته ورننوتل. نو علیشه دعا وکړه
اے مالک خدایا د هغوی سترګې وغړوه چې هغوی لیدلو کې.
نو مالک خدای د هغه سوال واورېده. هغه د هغې نظر ښه کړ او هغې ولیدل چې هغې په سامریا کې دننه و. کله چې د اسرائیل بادشاه شامیان ولیدل نو هغه د علیشه نه تپوس وکړو
صاحبه زه هغوی اوژنم زه هغوی اوژنم سه.
هغه ورته وفرمایل
نه هغه پوجیان مه وژنه. که هغوی په جنگ کې هم نیولې شوي وی نو هغوی به دې نه وجلې. هغوی ته روټی او اوبه کېده چې خوراک څښاکو کې نو واپس ته خپل نیک له لاړ شي.
نو د اسرائیل بادشاه د هغې دپاره یوه لویه میلمستیا وکړه او چې هغې خوراک څکاک وکړو نو هغې یې واپس د شام بادشاه له ولېږل. نو د هغه وخت نه شامیانو د اسرائیل په ملک باندې حمله کول پرېښودل. سمو درستو د شام بادشاه بن حدد د اسرائیل خلاف خپل ټول فوج روان کو او د سامریا خارې ما سره کو. نو د دې ماسره په وجا په خار کې د خوراک کمی دومره زیات شو چې د خر یو سر د سپینو زرو پاتیا سکو باندې خرڅېده، او تقریبا یو پاو د ګوګشتکې غل د سپینو زرو په پنځو سکو باندې خرڅېدل. د اسرائیل بادشاه د خار په دیوال باندې ګرځېده چې یوې ښځې ورته چغه کړه،
بادشاه سلامت زما مدد وکړه.
هغه ورته وویل،
مالک خدای چې ستا مدد نه کوي نو زه دې څنګه مدد وکم؟ ما سره نه د درمنګ خوراک شته او نه د انګورو د لنګرۍ نه میشته، ستا مسله څه ده؟
هغې ورته وویل،
هغه بله ورځ دې ښځې ما ته وویل چې مونږ به زما بچی وخورو، او بیا بله ورځ به د هغې بچی وخورو. نو مونږ زما زوی پوخ کو او هم خوړو. په ورپسې ورځ ما هغې ته وویل چې مونږ به د هغې زوی وخورو، خو هغې پټ کو.
چې دای واورېدل نو بادشاه د خفګان نه خپلې جامې وشلولې، او چې کوم خلک د دیوال سره نږدې وو نو هغې ولیدل چې هغه د خپلو جامو لاندې د ټاټ جامې اغوستې وې. هغه وویل،
که نن ورځ د علي شاه سر د بدن نه لرې نه شي نو خدای پاک دې ما د ورځې د ختمېدو سره وجني.
نو هغه یو پیغام وړونکي ولېږلو چې علي شاه راولي. علي شاه په کور کې د یو څو مشرانو سره ملاقات کولو. د بادشاه پیغام وړونکي د را رسېدو نه مخکې علي شاه مشرانو ته وفرمایل،
هغه قاتل زما د وجلو دپاره څوک را لېږلی دی، نو چې کله هغه دلته راهو رسیږي نو دروازه بند کوي او دن نه یې مرا پرېږدی، بادشاه به پخپله په هغه پسې وي.
نو هغه لا خبرې ختمې کړې نه وې چې بادشاه را ورسېده او وی ویل،
دا مصیبت د مالک خدای نه په مونږ باندې راغلی دی، زه دې نور د مالک خدای په تمه کې ولې پاتې شم؟